سړی مشي او د ازادي رډو د دې ساده خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صف د 12.5 په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رډو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې تر خبرونو وروسته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرګندونې لرو چې په جواب کې کابل عکس العمل سرګند کړی دی. په کندوز کې د طالبانو د مشانو په ګډون څلر ویشت دولت مخالفه وسلوال وژل شوي. افغانستان او سنگاپور د تخنیکي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ او د سویډن په مرکز کې تر پرونی تورستي حملې وروسته یو مشکوک کس ونیول شو. بشپړ خبرونه د کندوز ولایت په دشتیات شي ولسوالي کې د دولت څلر ویشت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. امنیتی چارواکی وایي دغه حملې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو کړي او په وژل شویو کې د تاجکستان درې اتباه هم شامل دي. د پولیسو د سپینزر د 808 زون قمندانۍ ویاند چارمن محفوظ الله اکبری پرون تر دغو حملو وروسته رسنیو ته وویل
در جمع کشته شدگان اسدالله مظلوم
په وجل سویو کې د امام صاحب ولسوالی لپاره د وسلوالو طالبانو تش په نامه ولسوال اسدالله مظلوم او د وسلوالو مخالفانو مشهور قمندان عبدالحنان شامل دي چې د تاجکستان له اتباعو سره وجل سوي دي. د تاجکستان دغو اتباعو د ماین جوړونې او وسلوالو مخالفانو ته د ماینونو په برخه کې تر روزنې مسؤلیت درلود.
ویل شوی چې په وژل شوی کې د کندوز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی مرستیال مولوی شمس الدین او د خانابات ولسوالی لپاره د وسلوالو مخالفانو یو مهم قمندان شاولی هم شامل دي. د کندوز د پولیسو د سپینزر د 808 زون قمندانی ویاند وویل چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سنگاپور له صدر اعظم سره په کتنه کې تروریزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وګڼلې. افغان ولسمشر پرون له لی سین لونګ سره د سنگاپور په استانه ماڼۍ کې وکتل. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې تروریزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وګڼلې او د سیمې د امن ثبات او پرمختیا لپاره یې پر جدي او ګډې مبارزې خبرې وکړې. د سنگاپور صدر اعظم ویلي چې هیواد تیار دی په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مرسته وکړي. د دواړو هیوادونو چارواکو د تخنیکي همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ. دا واضح شوی نه ده چې افغانستان او سنگاپور پر کومو تخنیکي همکاریو موافقه وکړه. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ له غوره 11 کسیزې لوبډلې سره په یو ورځنۍ مسابقه کې برخه واخلي. دغه مسابقه به له ماري لیبون کرکټ کلب سره په جولای کې د انګلستان کرکټ په لارډز میدان کې وشي. د دې خبر اعلان د کرکټ دغه کلب یا ام سی سی پرون جمعه وکړ. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول محمد عزیز غروال له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اعلان د کرکټ په ډګر کې د افغانستان لپاره له بیاړه ډک وباله.
دا د افغانستان لپاره یو سر ویاړ دی چې افغانستان د نړۍ له غوره یو لک کسیزې لوبډلې سره چې لوبډل مشهد به برندن مکالم وي د نیوزیلند د لوبډلې چټک توپ وهونکی او د نړۍ د کرکټ په کور کې ورسره لوبه کوو.
افغانستان په روسیې کې د کرکټ په ډګر کې د ډیرو پرمختګونو شاهد دی. د اول ځل لپاره سشکل د افغانستان د ملي ټیم دوه لوبغاړي محمد نبی او راشد خان ارمان د هند د غوره لیګ یا آی پی ایل مسابقو لپاره نیول شوي. کرکټ بورډ تمه لري چې افغانستان د روان میلادي کال تر پایه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي توپ تر لاسه کړي. لاسته راډیو خبرونه اوري. د امریکا خزانه وزیر سټیفن مونوچن وویل متحده ایالات به پر سوریه د دې لپاره نوی بندیزونه ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په واسطه پر ملکیانو بریدونه کړی دي. د امریکا خزانه وزیر د جمعې پر ورځ وویل موږ به پر سوریه د نورو بندیزونو اعلان وکړو تر څو د دا ډول هڅو مخه ونیول شي. د امریکا خزانه وزیر زیاته کړه چې دا بندیزونه ډیر مهم دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي دي چې د اپریل په 10 د سوریې پر وی هوایی اډې د توغندیو برید امریکا د دې لپاره وکړ چې سوریې ته د کیمیاوي وسلو د برید له امله ځواب ووایي. امریکا وایي چې دا هغه اډه ده چې له دې ځایه د سوریې الوتکو د خان شیخون پر سیمه د اپریل په 4 په کیمیاوي وسلو برید وکړ او لشتر لشه شپږ اتیا کسانې ووژل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای ل خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره تر کتنې ورسته ل چین سره په اړیکو کې فوق العاده پرمختګ وکړ. تر دې مخکې شاغل ترامپ پر چین سخت انتقادونه کول. شاغل ترامپ پرون په فلوریدا کې بیل دی چې نور جزئیات ورکړي د دوړو هیوادونو د هیئتونو په حضور کې وویل
فکر کوم ل چین سره مو په خپل اړیکو کې فوق العاده پرمختګ وکړ. زما استازو د دوی له استازو سره یو په یو خبرې وکړې. واقعي پرمختګونه سوي چې ډیرو نور پرمختیاو ته به زمینه برابر کړي. د ولسمشر شي او زما لخوا د اړیکو پرمختیا فکر کوم ډیره عالی ده.
پاینې حل کې د چین ولسمشر هم په ګډ خبري کانفرنس کې مبهمې څرګندونې کړې، خو ځینې مثبت ټکي یاد کړي دي. شي جین پینګ وویل موږ په خپلو کې ژور پوهاوی او باور دغه راست مقدماتي کاری اړیکه او دوستی ایجاد کړه. د سویډن پولیس وای په پلازمینه کې له مشکوکو تروریستي حمله وروسته د شار او بخښي له مشکوکي تروریستي حمله وروسته د شار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیول دی. د ساکولم په پرونی حمله کې څلور تنه وشل شوي او 15 نور ټپیان دي. چارواکو نه دی ویلې چې آیا فکر کوي نیول شوی کس هغه موټر چلوونکی دی چې خپل موټر یې لګڼګونې پر یوه ډک پلورنځي ور برابر کړاو کنه. پولیسو پرون وویل دوی یو تن چې د دوی خاصه پاملرنه یې جلب کړې وه تر حملې وروسته نیولی. د سویډن صدر اعظم سټیفن لافن تیره ورځ تر پیښې وروسته خبریالانو ته وویل
پر سویډن حمله شوی ده. له ټولو نشو نشانو داسې بریښي چې دا یو تروریستي عمل دی. حکومت ته په دې ټول بهیر کې اطلاعات رسیدلي او موږ په پرله پسې ډول معلومات راټولوو. د هغو چارواکو د ملاتړ لپاره چې په وظیفه بوخت دي حکومت هر هڅه کوي. اوس له عوامو غوښتنه کوو چې بیداره دي وي او د پولیسو معلوماتو ته دې غوږ ونیسي.
تر دې مخکې سویډنۍ افتون بلادت او رسپانې راپور ورکړی و چې یو تن چې برسیرن ټپي شوی هم ونیول شوی او دغه کس د حملې مسؤلیت منلی. د روسیې محکمو پرون اته مشکوک کسان د هغې خونړۍ بمي حملې په تړاو چې د دوشنبې په ورځ د سینټ پیټرزبورګ په میټرو کې شوې وه په تروریستي جرایمو کې په لاس لرلو تورن کړل. په سینټ پیټرزبورګ کې به محکمې امر وکړ تر هغو چې څېړنې بشپړې شي د اتو نیول شویو مشکوکو کسانو له جملې د شپږ کسان لږ تر لږه د دوو میاشتو لپاره په توقیف کې وساتل شي. بلخوا پرون په مسکو کې هم دوه نور مشکوک کسان چې یو نارینه او یو ښځه ده تر هغو چې محاکمه کې شي توقیف ته واچول شول. دغه اته وړه تورن شوي چې په میترو کې د تیرې اونۍ په بمي حملې کې په یو نه یو ډول لاس درلود. په هغه حمله کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان شوي وو. ټول نیول شوي مشکوک کسان د منځنۍ آسیا دي چې په هغه حمله کې د خالت رد کړی دی. پولیس وای مشکوک حمله کوونکی اکبر جان جلیلوف چې په خټه اوزبک او په قرغزستان کې زیږیدلی و وروسته د روسي تابعیت اخیستی و. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي کې اسلام آباد د شوروي ځواکونو پر ضد د افغانستان ملاتړ نوې کړې. نن به افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه و. په داسې وخت کې چې تازه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکېدو هڅو زور اخیستی، ناصر جنجوات څرنګه داسې خبرې کوي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
په پاکستان باندې د بیلابیلو لارو څخه هم د اروپایي هیوادونو څخه هم د امریکا د خوا څخه فشار ډېر سوی دی.
په دې خبرونه کې مو د روغتیا په برخه کې د افغانستان او پاکستان لوې ګډې هڅې هم خبرو.
د ټولو په فعالیت هغه خلکو چې بار بار د افغانستان او پاکستان په منځ کې تګ راتګ کوي، دا هماهنګي په دې خاطر ول تر څو ټول هغه ماشومان سرحد ته خوا کې دي چې دوی خاصي هغه په وخت سره خپل واکسینونه واخلي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال افغان باولر راشد خان وسته.
د دربات لوبغاړي سره د دې لوبغاړي مشر ډیوډ فارنر چې وویل چې کله لوبغاړي دوی په ګټه تمام شول نو یقینا وایي د سره دومره جرأت او هغه استعداد سره وو چې موږ ته نور هم انرژي راکړه.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
یو ماکرو سکیل وایي، یو مایکرو سکیل او یو نانو سکیل. دا ماکرو سکیل یا ماکرو اندازه او مایکرو اندازه او نانو اندازه څه شی ده؟
د پاکستان د پوځي چارواکو پر تازه څرګندونو افغانستان عکس العمل څرګند کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلی دی چې په پاکستان کې روانې شخړې د افغانستان د جګړې نتیجه ده او که د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاکستان مرسته نه وای کړې نن به افغانستان په نړۍ کې نه و. تفصیل د سالم محمد سالی په راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان حکومت توند عکس العمل پارولی دی. ډګر جنرال ناصر جنجوه په پاکستان کې روان افراطیت د افغانستان د جګړې نتیجه بللې ده. خو د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړ دی او د تروریستانو دغه راز نورو سختریزو وسلوالو خوندي مرکزونه پکې دي.
تروریستان په ټوله کې د پاکستان له خوا څخه ملاتړ ترلاسه کوي. هغه تروریستي ډلې چې افغانستان او سیمه یې نام نه کړې هغوی په پاکستان کې زیږېدلې همالته پیدا شوي دي او له هماغه ځایه تغذیه کېږي. د دې لپاره چې افغانستان او سیمه کې امنیت راشي اړتیا ده چې پاکستان د تروریزم پر ضد اقدامات وکړي او هلته د تروریزم د روزنې مراکز او د هغوی مالي منابع له منځه یوسي.
ځینو پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې پورزی ویلی دا تصور ناسم دی چې پاکستان په افغانستان کې دوه ګونی سیاست پر مخ بیایي. د چې په اسلام آباد کې یوې تجارتي غونډې ته خبرې کولې زیاته کړې که پاکستان د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې نه درېدلی نن به افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه و. په دې اړه د افغان حکومت ځواب د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل څخه اورو.
جهاد د افغانستان د ولس برحق جنگ و چې د شوروي اتحاد پر ضد وکړي نه تنها دا چې افغانستان له شوروي څخه وژغوري بلکې پاکستان هم په دې برخه کې له شوروي اتحاد څخه وژغورل شو. د افغانستان جهاد نه تنها دا چې افغانستان یې له دغه ظلمه وساتي پاکستان ورڅخه زیاته ګټه پورته کړه او نظامي برخه کې له دې فرصت څخه هغوی استفاده وکړه او قوي شوه.
تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر هم د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. خواجه محمد آصف د پنځمې پورز ویلی و د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکیدو په برخه کې وضعیت جدي دی. هغه له یوې خصوصي خبرې تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ له کبله د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې سوې دي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو یو هدف پر خپل هیواد د فشارونو کمول دي. په هالند کې میشت افغان تحلیلګر زکریا پوپل ازادي راډیو ته وویل
پر پاکستان باندې د بیلابیلو لارو څخه هم د اروپایي هیوادونو څخه هم د امریکا د خوا څخه فشار ډیر سوی دی. دوی د دې خطر څخه چې د خپل فشار کم کی او د خلکو پام بلې خوا ته راوړي داسې ادعا کوي چې ګواکې د افغانستان څخه دوی ته پرابلم مخ دی او دوی د پرابلم سره مخامخ دي. دوی خو په هیڅ صورت باندې د افغانستان څخه چې د جهاد په وختونو کې هم د شوروي د اشغال په وخت کې کووس دي د افغانستان څخه بې شمېره ګټې ترلاسه کړي دي. ان اټومي وسلې ترلاسه کړلې په لاره کې نو په دې خاطر باندې دغه د جهاد احسان چې پر افغانانو نه اچوي بلکې دوی د افغانانو د احسان ممنون باید اوسي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي که پاکستان رښتیا هم د وسلوالو طالبانو پلوي کوي نو دغه طالبان ولې د پاکستان پر ضد جنګیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد یوازې د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد چې د دوی د ګټو خلاف دي مبارزه کړي. خو د حقانه شبکې نورو سختریزو او تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت غوښتنه لري چې د ټولو سختریزو ډلو په وړاندې دي بې توپیره مبارزه وسی.
کایبي خواته د افغانستان او پاکستان سیاسي مشران د یو بل خبري ردوي بل لور ته د دواړو هیوادو ترمنځ ګډې هڅې هم روانې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د له منځه وړلو لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره د همغږۍ په خاطر غونډه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام له مسؤل میوند احمدزي سره زموږ همکار صفي الله ستانګزي مرکه کړې او لومړی له پاکستاني چارواکو سره د همغږۍ د اړتیا پوښتنه ترې کړې. شغلی احمد سی وویل
چې افغانستان او پاکستان د نړۍ د دریو ملکونو نه دوه ملکونه هغه چې په دې کې د پولیو پیښې سات کیږي. نو کومه د افغانستان د تیر کلونو پیښو ته وګورو ټولې دغه پیښې چې د دیارلسو نه دیارلس پیښې په دوه زره شپاړسم کال کې داسې پیښې وې چې د یو لارې نه د یو لارې نه د پاکستان سره ارتباط لرل او ټولې پیښې په یو ځانګړي ګروپ کې خلکو کې رامنځته شوي دي او د هغې د ټولو پیښو علت هغه خلک ول چې بار بار د افغانستان او پاکستان په منځ کې تګ راتګ کوي. په دې خاطر باندې زمونږ د هماهنګۍ منځ ته راوړل په دې خاطر ول ترڅو ټول هغه ماشومان په دې سرحد ته خوا کې یاد کړي خوا کې هغه په وخت سره خپل واکسینونه واخلي او د نیمه دواړو ملکونو هماهنګي په دې دا فکر لري یعنې دواړه ملکونه په یو ځای وخت کې په یو وخت کې
په کومو سیمو کې تاسو د سرحدي سیمو نمونه یاد کړل په کومو ولایتونو کې دغه پیښې ثبتېږي اوس هم شته ستاسو په نظر
البته تقریبا ټولې سرحدي سیمې دي په دې کې لکه په تېر کال کې مونږ د پکتیکا په ولایت کې د برمل ولسوالۍ کې پیښې لري د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د خندار او رحمت په ولایت کې څلور واړه ولایتونه چې دا د پاکستان سره سرحد لري په همدې شکل باندې څو کال سمو کوم پیښې لري دا بیا هم د هلمند او د کندهار په ولایت کې یو یو پیښه ده او یو بل پیښه ده چې کندوز کې سر شوې ده چې بدخشان د کندوز پیښه هم د پاکستان سره یو ارتباط لري د یو ویروس د کوچنا دغه برخه ته راغلی او کندوز هم دغه موضوع ته ولسوالي
دغه پروګرام د تمویل لپاره په حکومت سربیره بهرني مرسته کوونکي او تمویلونکي هم له تاسو سره مرسته کوي که څنګه او څومره تعهد د غوي جديده په دې برخه کې لافه انسان سره
په پښتو د پولیو د منځورو له وګړو په تیر څومره کلونو کې هیڅ کله هم د مالی منابعو د کمبود د وجې نه د مشکل سره مخ سره نه ده یعنې د مالی منابعونو د منځ کې نړیوالو ادارو پورا همکاري لرو په دې کې د جرمني حکومت د جاپان حکومت د نورو زیات ادارې د سمو سره په دې برخه کې ډېر زیات کومه کوي د مالی منابعونو موږ د کوم خاص مشکل سره هم نه یو مواجه سي نه ان شاء الله د سکه له کله څنګه څه کولای شي مواجه شي په ټول هغه باندې کوم سره د دې سمو مخالفین د کنټرول نه لري او په خاطر د موږ سره د واکسین په منځ کې ستدي خو بیا هم امنیت تر ټولو نه جدي ستونزه چې موږ لپاره ده امنیت امنیتي بخښه مشکلات دي چې تیر کال کې د 2014 کال د ديار له سم ديار له سپي په داسې منطقو کې چې هغه د امنیت د نظر موږ مشکل لري
د کمپاین په اړه باندې راته وي آیا کمپاین پیل شوې روان دي که څنګه
موږ کمپاین څه د تیر جمعې په ورځ باندې ختم شو نو اوس کمپاین ختم شوی دی په دوه وختو کې د نن نه به انشاء د موږ په لاره کې کمپاین دا وري چې هغه به د هیواد په سیمو کې د کوډ د لوړ خطر سره مخ
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مسؤول میوند احمد صاحب
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتنه ورته کوي
واشنگتن پوسټ رسپانډي د افغانستان په اړه ویل کنه خبره کړې چې سرلیک دی افغان حکومت ډیر خلک نه هلي کړی خو سينو لا هم هله مندې لاسنه د ورکړي د رسپانډي په وینا کې غواړي د افغانستان په تیارو سیاسي افق کې یو روښانه ټکی پیدا کړي نو باید د کابل خارې وېڅنډې ته ولاړ شي لینیما په خوشو سړکونو تیر شي او یوې نیمه ودانې شوې ودانې ته ننوځي لاسینو یوې خونې ته پورته شي چې پکې یو درې شکړې سړی خپل څوکۍ او د کار میز ځای پر ځای کوي دا سړی د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ادارې نوې رئیس نادر نادری دی دوه تلویخ کلن نادر نادری چې مخکې د بشري حقوقو یو فعال و د ورسپانې ته ویلي کچیرې په خپل کار کې چې اداري اصلاحات دی بریالی شي نو به کولی شي چې د افغانستان پر نوې ډیموکراسۍ تر یو حده د خلکو باور پیدا کړي او که ناکام شي په حقیقت کې به په افغانستان کې د سوان نسل هیلې پوره نه کړی شي د ورسپانې په وینا دا مهال د افغانستان په وړاندې په پرتې اوږده تیاره لار کې د نوموړي ټاکنه یوه نری لار ښیي دا داسې یو څه دي چې د افغانستان ډیر خلک ویره لري د لوړو ژورو څخه پر دې ډکه لاره به منزل ته د رسیدو هیله له لاسه ورکړي ورسپانه په افغانستان کې په اقتصادي نظامی سیاسي او د اداري فساد پر ستونزو په تفصیل خبري کوي او زیاتوي دا هر څه په داسې وخت کې دي چې د دوبي پر راتلو افغانستان کې د جګړې فصل پایلېږي او ډیر خلک له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي ورسپانه وایي ان حکومتي چارواکي خپل کورنۍ له افغانستان څخه بهر استي د نېشنل انټرست خبرونه بیا د افغانستان پر سنځوي ولې کنه کړې او سرلیکې ده په افغانستان کې په ټپه درېدلې حالت څخه د وټل لپاره باید امریکا د دې کړکی چوامل پاکستان کې لمنځه یوسي د خبرونه په وینا هغه شل وسلواله ډلې چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي او د امریکا د ترهګرو پولیس کې شامل دي و مهمه ډلې په پاکستان کې مرکزونه لري او تر هغه چې دوی په پاکستان کې امن پټن ځایونه ولري د افغانستان امن او ثبات ته ګواخ پیخي ورسپانه د مارچ په میاشت کې د امریکایي جنرال جوزف ووټل هغه سرګندونو ته اشاره کوي چې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته لوی ګواښ د حقانی شبکه ده نو مولي طالبان او حقانی شبکه لوی ګواښ بلل او زیاته کړه د دې دواړو ډلو مشان په پاکستان کې په آزادانه توګه کار کوي هیڅ ډول فشار پرې نشته او ملاتړ هم کوي خبرونه د جنرال جان نیکلسن هغه خبرو ته اشاره کوي چې د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل په افغانستان کې بریا ته رسیدل د دې هواد له پلو بهر د ترهګرو د پټن ځایونو او مرکزونو په لمنځولو ممکن دی شي.
په لوګر کې تر یو لرغونی شهر لاندې د مس عینک د مسو د استخراج لپاره د چین طرحه د اداري فساد د تورونو له کبله ځنډېدلې ده. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د معدنو د استخراج لپاره د چین دولتي شرکت یا ام سی سی عمومي رئیس شین هټینګ په 2008 کال کې د افغانستان په لوګر کې د مس عینک په سیمه کې د مسو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. د مس عینک سیمه تر یو 15,000 کلن بودایي شار لاندې ده او وروسته له هغه د لرغونپوهانو انتقادونه زیات سول چې چین له دې سیمې د مسو د استخراج پریکړه وکړه. چین د خپل فلزکاری د صنعت له خاطره په نړۍ کې د مسو لټولو لوی غوښتونکي هیواد دی. له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله دغه پروژه ځنډېدلې ده او د مسو د استخراج کار نه دی پیل سوی. امریکا او نور لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې له 2008 لومړي کال راهیسې د امنیت لپاره له سخت دریځو سره مبارزه کوي. د مس عینک وژغورې په نوم یو مستند فلم پر اساس په دغه سیمه کې قانونه به دا لرغونی شار له منځه یوسي چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت دغه مس استخراج سي. خو د چین یاد دولتي شرکت او افغان حکومت وایي چې دوی به د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مسو د استخراج پروژه پر مخ یوسي. سی این بی سی تلویزیون راپور ورکړی چې وی نکړه سو د ایمیل یا تلیفون لاره له دغه چینی شرکت سره تماس ونیسی او د چین سفارت هم په دې اړه ځواب نه دی ویلی. د مس عینک وژغورې فلم جوړونکی برنت هافمن چې د دغه مادن د استخراج مخالف دی وایي له دې پروژې څخه د شین استل کېدل یو لوی پرمختګ دی. هافمن سی ان بی سی تلویزیون ته ویلي چې له دې څرګند سوه د چین حکومت منی چې په دغه هیواد کې په دولتي شرکتونو کې د لوړې کچې فساد شته، خو د شغلې شین په وړاندې د تورونو په اړه نور معلومات نشته. برنت هافمن هله څرګنده کړې ده چې پر شین د اداري فساد تورونه شایل مس عینک څخه د مسو د استخراج هڅې پایته ورسوي. خو د افغانستان د معدنو او پټرولیم وزارت وایي که دغه معدن استخراج سي دا به د افغان حکومت لپاره د عاید یوه ښه منبع سي او سلګونو افغانانو ته به د کار زمینه برابره سي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکې تر دې چې داسې هم وو په پروګرام کې نوې ساينسي معلومات در سره شریک کړو، کرکټ ته به مخه کړو. ټاکل شوی د هند د حیدرآباد سن رایز لوبډله چې د افغانستان د کرکټ دوه ستوري راشد خان ارمان او محمد نبی عیسی خیل پیرلې دي په غوره لیګ کې خپله دوهمه لوبه سبا تر سره کړي. د چهارشنبه په ورځ د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې افغان بالر راشد خان د دې لیګ لومړۍ وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی هیله شولې چې د سن رایز په راتلونکي لوبه کې به راشد او نبی دواړو ته چانس برابر شي. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلي فضلی د راشد خان روسي لوبه د افغانانو لپاره یو ویاړ وباله.
د راشد خان سره یوراج سینګ او ډیوډ وارنر چې د دوی لوبډل مشر او د استرالیا نه، یعنی دا د کرکټ په ډګر یا د کرکټ په نړۍ کې د کرکټ ستوري دي، د نړۍ په کچه دا و سره یو ځای لوبېدل دا د راشد خان د لپاره او خصوصا د افغانستان د خلکو د لپاره یقینا یو ډیر افتخار وړ خبره ده.
دوی به په تلونکې لوبه کې اخیستل کیږي کنه؟
فارس کسیز سکواډ د هری لوبډلې سره ورسره او یو لس کسه په لوبډله کې لوبېږي. نو زه امیدوار یم ان شاء الله ولادې چې دا راشي به محمد نبی ساحل په خپل وخت باندې لوبېږي، ځکه چې دا ډېری لوبې دي که څه معلومه ده، او خصوصا شلاوري د سیالۍ د لپاره دوی دواړه ډېر خاص وړتیا لري یا مهارت لري.
سن رایز لوبډله د دې موقف په دې لیک کې په کومه درجه کې دی؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هندستان کرکټ واچان هم د نړۍ په کچه باندې ډېر یو پرمختللی کرکټ دی، او په 2018 کال کې د نومړي د لپاره چې دوی تصمیم نیوي چې دغه یو لیګ وکړي. د دې نه مخکې چې کله دغه لیګ پیل کړي په 2018 کال کې یو بل لیګ په لاره واچوي، سی پی ایل په نام باندې وو، خو هغه دومره نتیجه ورنه کړل. چې کله بیا دغه د آی پی ایل په نام باندې د هندستان د کرکټ بورډ په همکاري باندې، البته د کرکټ بین الملی شورا هم دغه د نږدې سره شروع شو، نو دا د 2018 کال پورې راورسېدی. د هر کال په تیرېدو سره د دوی دلچسپي او د دوی هغه مالی لګښت بیخه داسې یو واریانوونکې خبره ده چې یو لوبغاړي په 400,000 ډالر په 15,000 ډالر یو لوبغاړي اخیستل کیږي. او دا خوشبختانه چې افغانستان، تاسو ته معلومه ده چې د دومې درجې غړي یوازې د نومړي ځل دپاره دوه هغه لوبغاړي د آی سی سی ممبرس چې مطلب مې افغانستان دی، هغه هم په دغه چې واټ لیګ کې بیا د هغه چې یو لوبډلې سره د حیدرآباد لوبډله چې تیر کال هم د دغه لوب اتلولي درلودل او د دوی سره ډیر پیاوړي روزونکي ورسره دي.
د سنرایز ډلې په ترکیب کې د افغان لوبغاړو پر پرفورمنس یا لوب باندې تبصرې څه ډول دي د نړیوالو مبصرینو؟
یقینا کله چې راشد خان د آی پی ایل په لومړي سیالي کې د خپل لوبډلې ملکیا کول، د هیدرآباد لوبډلې سره د دوی لوبډل مشر ډیوډ فارنر هغه هم په خپلو خبرو کې وویل چې کله لوبه دوی په ګټه تمامه شول، نو یقینا وایي د ده سره دومره جرأت او هغه استعداد ورسره و چې موږ ته نور هم انرژي راکړه. مثلا د هندوستان نه د دوی یو ډېر تکړه ټیسټ کرکټر دی لکشمن، کله چې د محمد نبی پر پام سي استعداد د ایرلند په وړاندې باندې ښه وځلی دی، بیا هم د په خپل فیسبوک پاڼه نه لیکلی و چې ما په داسې یو لوبغاړي سرمایه ګذاري کړې یا یو داسې لوبغاړي مې راته وټ کړی دی چې یقینا زه اوس هم افتخار پ وکوم. نو اوس یقینا د نړۍ په کچه باندې هغه غټو کرکټرانو هم په رسنۍ کې او هم په سوشل میډیا کې د افغانستان په دغو لوبغاړو باندې زخت زیات تفسیرې وکړلې.
د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی.
خبری است
په یو نظر پښتنه کې ځوانانو اټکل کړی چې په راتلونکو کلونو کې به د اشیاو انټرنیټ، مصنوعي هوش او نانو ټیکنالوژي په نړۍ کې درې تر ټولو زیاتې مطرح او مهمې ټیکنالوژي وي. دا نظر پښتنه د آسیا پاسیفیک د سیمې د ځوانانو په مس کې شوې ده. نانو ټیکنالوژي څه ده؟ نن سبا د دې ټیکنالوژي ډیره یادونه کیږي. د دې لپاره چې دا ټیکنالوژي وپیژنو له افغان ساينس پو ډاکټر محمد تنها څخه مو مرسته غوښتي. ډاکټر تنها نن سبا د جرمني د هانور په پوهنتون کې په تدریس او څېړنو بوخت دی. د نانو ټیکنالوژي په اړه وویل:
دا خپل کلمه د نانو په څه معنا ده؟ موږ تاسو په فزیک او کیمیا کې د اندازګيري مختلف واحدات او مختلف سکیل یا اندازه لرو. مثلا موږ تاسو کله پورته اسمان ته ګورو، لمر ته ګورو، ستورو ته ګورو، سپوږمۍ ته ګورو، هغه نسبت هغه څه چې موږ په ځمکه وینو مثلا موږ ته دغه په نسبت دا غټ کاریږي کنه، دا ګلکټیک اندازګيري وي دي، یعنی سکیل دي. دا کله کوم مثلا یو میګاتانه ته ګورو، دی یو چوکۍ په سره مقایسه کوو، اگر میګاتون تر چوکۍ کوچنی راته کړی یا هغه ستوره تر د چوکي غټ راته کاریږي یا غلمر تر چوکي غټ راته کاریږي، هم دا رقم کوم یو ویشته یو تار ته ګورو هغه بیا تر هغه میګاتانه ور راته کاریږي. نو دا ټولیز د کووي د هر اندازګيري د لپاره یو ځان ته مقیاس باید موږ ولرو. موږ نسو کولای چې په هغه غټ سکیل باندې چې موږ ګلکسي یا کائنات اندازه کوو هغه باندې ویشته اندازه کوو. نو د دې د لپاره درې مختلف د اندازګيري کړنلارې موجود دي چې هغه ته یو ماکرو سکیل وایي، یو مایکرو سکیل او یو نانو سکیل. دا ماکرو سکیل یا ماکرو اندازه او مایکرو اندازه او نانو اندازه چې شی ده، هر هغه شی په عمومي ډول باندې کړي ماکرو باندې خبرې کوي، هر هغه شی چې په سترګو باندې عادي قابل دیدی دي هغه ماکرو ده، او هر هغه شی چې د دې اندازې نه ټیټ دی هغه موږ هغه ته مایکرو وایي. مثلا ویخت کنه، هغه شی چې د 100 نانو متر په اندازه باندې یا د 100 ملي متر نه کم راځي کنه، هغه ته موږ یو نه تر 100 نانو متر پورې د 100 نه پسې ټیټ دی هغه سکیل ته موږ وایو چې نانو سکیل ده.
که فکر کوئ چې لا هم د نانو ټیکنالوژي په اړه نور معلوماتو ته اړتیا لرئ، د ډاکټر تنها د خبرو دوهمه برخه هم واورئ چې سبا یې په همدې وخت وړاندې کوو.
دا معلومات اسمت ساروان در سره شریک کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
صبر الله صابر له ګلستان ولسوالي لیکي موږ د سړک جوړېدو د امنیت ضمانت کړي، هیله ده چې کار پرې پیل شي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي پاکستان تر هغه روزي او د تر هغه روزای دی. محبوب خان له خاص روزګانه د پیتاو له کلی لیکي زموږ د ولسوالي په لسکونو ماشمان د شری په ناروغي اخته شوې دي. یونس هلال نورستانه لکونړ لیکي د 15 ورځې کیږي چې د کونړ په نړۍ ولسوالي کې مکتبونه او استادان ناراضي ځکه چې ماشونه یې څنډې دلی دي. یو اوریدون کلی کلی زما پیغام خامخا ولوله خو نور څه نه دی لیکلی. بنفشه وردګ لیکي طالبان چې جګړه کوي د پولیسو یونیفارم اغوستوي دا څوک ورکوي. فتانه عثماني له زابل لیکي د دولت چلند په زابل کې له خلکو سره سم نه دی او مریم سادات له میدان وردګ نه د راډو له پروګرام سره سم جمله لیکلې ده. دې له اوریدونکو غوښتي دي چې لنډ پیغامونه واستوي. اتنی می بچی شوی لند خبرونه. د کندوز ولایت په دشترچی ولسوالی کې د دولت څلور ویش وسلوال مخالفان د هوایی حملو په ترڅ کې وژل شوی دي. ویل شوی چې په وژل شوی کې د کندوز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی مرستیال مولوی شمس الدین هم شامل دی. د افغانستان ولسمشر د سنگاپور له سر اعظم سره په کتنه کې ترورزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وګڼلې. افغان ولسمشر پرون له لی سی لونګ سره د سنگاپور په استانه ماڼۍ کې وکتل. ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ له غوره یولس کسیزې لوبډلې سره په یوه ورځنۍ مسابقه کې د جولای په میاشت کې په انګلستان کې برخه واخلي. د امریکا خزانی وزیر ویل متحد ایالات به پر سوریې د دې لپاره نوي بندیزونه ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په واسطه یې پر ملکیانو بریدونه کړي. د سویډن پولیس وایي په پلازمینه کې له مشکوکې تروریستي حملې وروسته د ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولی. د ستاکهولم په پرونۍ حمله کې څلور تنه وژل شوي او پنځلس تنه ټپیان شوي. د روسیې محکمو پرون اته مشکوک کسان د هغې خونړۍ بمي حملې په تړاو چې د دوشنبې په ورځ د سینټ پیټرسبورګ په میټرو کې شوې وه په تروریستي جرایمو کې په لاس لرلو تورن کړل. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د ازادي راډیو پروانه خپرونې کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو خو نړیوالو موضوعاتو ته مخه کوو. د جرمني سر اعظم له خپل هیواد څخه د هغو افغان پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې رد شوي د اخراج د شدت هرکلی کړی. انګلا مرکل د جمعې پر ورځ ویل د کډوالو د لوی جوپې راتک په وړاندې نور اروپایي هیوادونو هم ورته چلند خپل کړی دی. سالم محمد صالح د رویټرز اژانس په حواله نور جزئیات وړاندې کوي.
جرمنی ته په تیرو دوو کلونو کې تر یو میلیون ډیر پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغه هیواد صدر اعظم چې مخکې د پناه غوښتونکو په وړاندې د پرانیستو دروازو پالیسي خپله کړې وه په وروستیو کې لهجه بدله سوې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې د یو لړ مراسمو په لړ کې هغو کسانو ته چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي وویل ټول اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې د استوګنې یا پناه درخواست رد شوی بیرته افغانستان ته لیږي. انګلا مرکل دغه راز زیاته کړه چې په جرمنی کې د نږدې 55% افغانانو د پناه درخواست منل شوی خو د 45% نورو درخواست نه دی منل شوی. میرمن مرکل زیاته کړه خپل افغان حکومت ویلی و هغه کسان چې جرمنی ته راځي ټول د بی وزلی او نه امنی له خطر سره نه دی مخامخ. د جرمنی محافظه کاری صدر اعظم څرګنده کړه موږ باید داسې ونه شو یو چې جرمنی فکر کوي 90 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې په نه منونکو شرایطو کې ژوند کوي او ژوندۍ نسی پاتې کېدی. خود جرمنی په ځینو ایالتونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره له جرمنی د افغانانو د اخراج د پلان ملاتړ نه دی سوی. د جرمنی د صدر اعظم په خبره هر میاشت لا هم جرمنی ته شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي داخليږي. انګلا مرکل هڅه کوي چې د جرمنی په پارلماني انتخاباتو کې بریالی او د څلورمې دورې لپاره پر قدرت پاتې سي. په پام کې ده چې دغه انتخابات د سپتمبر پر 24 وسی او تمه ده چې د آلمان لپاره د بدیل په نامه ګوند چې د پناه غوښتونکو ضد پالیسي لري د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټي. جرمني له خپلې خاورې د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ په 13 دسمبر میاشت کې پیل کړه او په دې ډول غواړي د پناه غوښتونکو زیاتېدونکو شمیر راکم کړي. رویټرز اژانس لیکي یو پر درېمه برخه افغانان چې په لومړۍ الوتنه کې افغانستان ته اخراج شول په جرایمو تورن و. په جرمنی کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په چارو کې د فدرال ادارې د معلوماتو له مخې افغانانو په 2018 میلادي کال کې د سوریې تر اتباعو وروسته په جرمنی کې د پناه غوښتونکو لویه ډله تشکیلوله.
په راپور کې مو واوریدل چې جرمني غواړي هغه افغان کډوال خپل خاوري وباسي چې د مهاجرو په توګه نه دی منل شوی. بیا هم په اروپا کې د مهاجرو په ارتباط مطلب لرو. د هنګری پولیسو په ویل لري کې د یو بیا غیر قانوني کډوالو د مړینې دوسیه وتړله. دا پیشه چې د 2015 میلادي کال په اگست کې شوې وه او په تحقیقاتو یې څکم دوه کاله وخت تیر شوی و وتړل شو. د هنګری پولیسو د جمعې پورس د خپل هوا څارنوالانو څخه وغوښتل چې په دې تړاو نیول شوي کسان رسمن محکوم کړي. په دې ارتباط نیول شویو کسانو اته تنه افغان قاچاقچیان هم په نیول شویو کسانو کې اته تنه افغان قاچاقچیان هم شامل دي. جزئیات د اجمل ان پراپور کې.
د هنګری پولیس وایي په یوې لارې کې د یو بیا خیر قانوني کډوالو د مړو د موندلو په اړه څېړنې پای ته رسیدلې. دوی وایي د دې پیښې په تړاو نه کسان نیول شوي. د 2015 کال په اگست میاشت کې د هنګری او ویانا ترمنس پر لوی لارې په یو یخچال لرونکي لارې کې د یو بیا غیر قانوني کډوالو جسدونه موندل شوي وو. هنګری پولیس وایي د دوه کلونو څېړنو په ترڅ کې د دې پیښې په اړه 9 کسان نیولي. دوی د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي چې نیول شوي کسان رسمن محکوم کړي. د دې پیښې په تړاو په نیول شوو 9 کسانو کې اته تنه افغانان او یو هم بلغاریایي تبه دي. دا 9 واړه د انساني قاچاق په تور نیول شوي چې هنګری پولیس د دې یو بیا کډوالو د مړینې مسول بولي. په یخچال لرونکي لارې کې د مړو شوو یو بیا کډوالو په منځ کې د عراق، سوریې او افغانستان وګړي شامل وو. دا رپورټونه لمخې د 2015 کال لومړیو څخه د 2014 کال تر نمایي پوري د 1 میلیون په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال په همدې خطرناکو لارو اروپا ته داخل شوي. هنګری لومړی هیواد چې په 2015 کال کې خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړلې. د هنګری ولسمشر په دې وروستیو کې د هیواد ته د کډوالو د ورتلو د مخنیوي لپاره یو قانون توشیه کړ چې لمخې د دې هیواد پولیس کولای شي کډوال ونیسي او په کانټینرونو کې وساتي. توقف شوی کډوال تر هغه بندیان ساتل کیږي چې څو یې د دوسیو په اړه پریکړه نه وشي. دا قانون د افغانانو په شمول پر هغه کډوالو اخیست کی چې د بلکان د هیوادونو لارې هنګری ته رسیدلې او له دې هیواد نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند سرریاسم برستیال وایي چې هیواد له روسیې د طبیعي غاسو د وارداتو د کمیدو پر لارو چارو غور کوي. پولند غواړي د اړتیا وړ طبیعي غاس له امریکا وپیري. میتیوش مورویش کې وایي د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي د وزیر سره سلا کړي چې په دې اړه په یو ګډ توافق کار وکړي. سفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور وړاندې کوي.
د پولند د سرازم رستيال ماتیوش مورویش کې چې هممهاله د اقتصادي پراختیا وزارت هم مخته وړي ویلي څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي له وزیر ریک پیرسي سره له هغه هیواد د غازو پیرلو خبرې کړې دي. پولند چې د ناتو پوځي تړون غړی دی د اړتیا وړ طبیعي غازو 2/3 برخه له روسیې ترلاسه کوي او اوس د ملي امنیت د دلایلو په سبب په دې لړه کې دی چې د پلورونکو بدیل پیدا کړي. د پولند د صدراعظم رستيال ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د طبیعي غازو ترلاسه کول د پولند انرژي ښه کوي او دغه هیواد د انرژي امنیت لا زیاتوي. ماتیوش مورویش کې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړي چې زه ډیر اندېښمن یم. فکر کوم هغه څه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې په ګورجستان له یرغل وروسته او په یوکرين په 2014 کال کې ترسره کړل په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو په خلاف دي. پولند په بالټیک سمندرګي کې له روسیې نه د غازو د واردولو په خاطر تیر کال یو ترمینل هم پرانیستی وو. د روسیې اقتصاد اوس وخت په نړیوالو بازارونو کې د نفت او د بیې د کمښت او په مسکو د نړیوالو بندیزونو په سبب مخ په ځوړ ده. د روسیې د ایس ای ملي ادارې روسټات په خپل پرونی ریپورت کې ویلي هغه روسان چې په بې وزلۍ کې ژوند کوي تیر کال 19 میلیونه او 8 لک تر رسیدل او دا په تیرې ولسیزه کې تر ټولو لوړ شمیر ده. د خبرو شوې شمیرو لمخې په 2014 کال کې د بې وزله روسانو شمیر 3 لک نور زیات شوی ده. د پولند د صدر اعظم رستيال ویلي اوس وخت د امریکا متحده ایالاتونو له تگزاس ایالت د اوبلنو غازو واردول د الجزائر او قطر په څیر له نورو هیوادونو د دغو غازو د پیرلو په نسبت ګران تمامیږي. خو مرستيال صدر اعظم خغلی مورویش کی باور دي چې د امریکایي تمویلونکو سره د خبرو په نتیجه کې د دغو غازو بیا را کم کړی.
ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښ نه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې ولې شي. البته دا یادونه وکم چې د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو پاکه صافه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. دا شهرونه دي: کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی. وسم ازادي او اوریدونکو پروگرام لرو په دې پروگرام کې ساسو پر شخص شوی پیغامونه فریبا ظاهر راغوند کړی دي زحمت شي براو قادر جلالوف لتا سو څخه اجازه غواړو په پوره سات لازادي لرو خبرونه اوریدل شي سات رو سبب بیا لتا سو سره یو لنویو راپورونو او نویو مطالبه سره
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلې ومني دا ونی د هغو دوستانو لیکلي پیغامونه لرو چې پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی تقاعدي معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي او د ستونزې لري لکه نر څخه یو اوریدونکو پیغام راستولی چې ل دولس کلونو رئیس چې تقاعد اخیستي خپل نیمایي استحقاق هم نه دی ترلاسه کړی ل بلخ زابل کندهار او ځین نور ولایتونو څخه هم تقریبا ورته ستونزې او شکایتونه رسیدلې دي نو دا موضوع می د افغانستان د کار ګرانو او خوریکشانو د سراسري اتحاد لمشر ډاکټر لیاقت عادل سره مطرح کړی دی چې د خبرونې په سر کې به د هغه سرګندونې او ورو بیا به نورو پیغامونو او شکایتونو ته ورسو شغل عادل د یادستون په اړه راتول
د افغانستان د خوریکو او مزدورانو سراسري اتحاد تل په دولتي چارواکو او په هغه خصوصي سکتور کې چې کم کار کوونکي دي په دې غږ کړی دی تر څو د کارګر زحمتکش او خوریکو حقوق په خپل وخت باندې او په مناسب ډول باندې اجرا شي خو په دې تاسو سره به دوایم هغه متقاعد خلق چې دولت کې کار کړی دی او اوس تقاعد یې اغوستی دی خو په دې تاسو سره به دوایم چې هغه وخت په وخت د تقاعد ادارې ته تللی دی خو په ډېر مایوسۍ باندې په سوسو وعدو باندې هغه ته هغه خپل تقاعد کله رسیدلی دی او کله په د یو کال حتی بل کال ته اوخته ده تاسو معلومه ده چې مونږ په همدې رابطه باندې کوشش کوو چې د دولتي چارواکو د غستون زیتا د مونږ جدي غوښتنه هم ده چې دولتي چارواکي دا هغه خلک چې دی خاور ته خدمت کړي دي او دا هغه خلک چې په دې خاور باندې د نظام د لپاره کار کړي دي خو چې اوس تقاعد شوی دي د تقاعد متقاعدینو حقوق هم د خپل اند شوی دي تلف شوی دي په وخت نه دی ورکړ شوی او هغه کارګر او خاریکخ چې اوس په مصروف د کار دي پر تاسو سره به دویم چې هغه هم د خپل حقوق ته لاسرسی نه لري په ډیرو مواردو کې هغه حقوق تر خولان نشوی دي زمونږ جدي غوښتنه د هغه ادارو څخه چې د ریته د تقاعد لپاره خلک مراجعه کوي هغه خلک باید په ډیر سهولت ورته جوړ کړي دي هغه خلک چې همدغه تقاعد د دې د ژوند یو وسیله ده نو کچیرته دا په وخت ورونه رسیږي نو زه فکر کوم چې هغه کوم مصارف چې دوی لري هغه پر وخت باندې خپل ژوند نشي پر مخ بوله کچیر ته دوی په خسورت سره دغه خلکو د پاره توجه وکي نو یو خو به د دوی فاميلي مشکلات حل شي بل خو به د هغه اطفال هغه مکاتب ته څوکړي مثلا د هغه کورونه کیږي د هغه برق بلونه دي هغه به په وخت ورکړي نو زه امیدوار یم چې د کارګرانو هر اړخیز حقوقو ته په دولت پاملرنه وکړي او هغه خصوصي سکتورونه چې په کار پرابطه باندې کارګر ورسره استخدام شوی دي نو زمونږ جدي غوښتنه د دولت او د نړیوالو او د موجوده دولت او د خصوصي سکتور څخه چې د کارګرو استخدام په هر ځای کې صورت نیول دي د کارګرانو حقوقو ته باید پاملرنه وشي په وخت باندې مزد ورکړ شي او د هغه یاده د مزد اندازه چې دا پدې رو مواردو کې هغه د هغه د کور اړتیا وینې پوره کوي نو دا هغه ستونزې دي چې زمونږ کارګران ورسره نه سبا لا سوګري وان
ډاکټر صاحب د ستې تاسې هیله وشو ده چې دا ستونزې حل سي او ورسي موږ هم د هیله لرو او زموږ دوستان هغه ودول چې دغه ستونزې سره مخ مختي هغه هم د هیله لري خو ملک چې موږ تاسې ګورو لاس پینځه لاس کال تیر سول خو دغه ستونزې حل نه سوال یعنی په هیلو نکیږي کته سیدار ته وایست چې د هل قانوني لار څه ده څه باید وسی عملی لار هغه لار چې وکولای سي نور د غستونز یا لمنځ یوسی او یا حداقل راکمه کې څه باید وسی
زمونږ په نظر باندې کچیرته دولت په یو اړخیزه شکل لکه څنګه چې مخکې ځي همداسې مخکې لاړ شي، زه فکر کوم چې هغه ټولې ستونزې چې اوس نن سبا موجوده دولت ورسره لاس او ګریوان دی او زمونږ ملت ورسره لاس او ګریوان دی، که چېرته په هماهنګ شکل سره د یو موضوع د پاره ما څو څو ځلې دا تکراری غوښتنه کړې ده چې په ټولنه کې درې طبقې وجود لري چې کارګر، کار فرما او دولت، دلته په یو اړخیزه ډول باندې دولت ته لګیا دی کار کوي، دلته د کارګر نظر نه اخیستل کېږي، کارګر ته د قدر په سترګه نه کتل کېږي، کارګر ته هغه خپل حقوق نه دي ورکړ شوي. تاسو ته معلومه ده چې په 2006 میلادي کال کې د کار په نړیوال کانفرانس کې د کارګرانو په نمایندګۍ باندې د هیواد په استازیتوب زمونږ د دولت تر څنګ برخه وه، خو په هغه کوم سازمان چې دی د کار نړیوال سازمان یا ILO زمونږ جدي تقاضا د کار د نړیوال سازمان څخه مهمدار هغه تصویب شوي او تصویب شوي کنوینسیونونه او الحاق کوم چې د افغانستان د دولت لخوا د دغه سازمان سره الحاق شوي دي، په ډېر تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې هغه د په عملي شکل باندې پلي شوي نه دي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده، دا سمه خبره ده چې مونږ همیشه امیدواري خودلې ده، خو په ډېر تاسف سره باید ووایم افغانستان په داسې بدو حالاتو کې راګیر دی، نو زمونږ د کار د نړیوال سازمان څخه جدي تقاضا همدا ده دا چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان غړی هیواد دی، که چېرته هغه کنوینسیونونه او هغه چې دوی د دغه سازمان سره الحاق کړي دي، حتی پوښتنه چې وشي چې هلکه تاسې په دې رابطه باندې څه کړي دي، په دې رابطه باندې څه کړي دي، دا چې کارګري اتحادیه په ډېر تاسو سره باید ووایم چې تر په اوسني وخت کې زمونږ اتحادیه چې مونږ په همیشه ډول سره د کارګرانو د حقوقو د اعادې لپاره د دولت او د نړیوالو توجه راغوښتې ده، نو په دې رابطه باندې دولت داسې ښه کوټلی اقدام نه دی کړی. که چېرته دولت په اساسي شکل باندې په ډېر شفاف شکل باندې په ډېر تیزۍ سره هغه کنوینسیونونه او هغه کړنې چې په نړیواله سطحه باندې دی د کارګرانو د حقوقو لپاره منلي دي، که چېرته په شفاف ډول سره هغې ته اتنا ونه کړي، هغه پلی نه کړي، د کار قانون په شفاف ډول سره پلی نه شي، د فساد څخه مخنیوی ونه شي، نو زه فکر کوم امیدواري به تر یو وخت وي. زه فکر کوم چې دغه حالات د بحران خواته تلونکي ګورم، نو زما بیا هم د نړیوالو څخه او د موجوده دولت څخه خصوصا د کار د نړیوال سازمان څخه زمونږ جدي غوښتنه همدا ده چې دلته د کارګر، کار فرما او دولت هغه هماهنګي وجود نه لري، او که چېرته په یو هماهنګ شکل سره کوم کار اجرا نه شي نو هغه کارونه همدا سی وي لکه د دولت چې اوس ټولو مواردو کې د خلکو انتقاد لاندې دی.
د افغانستان د کارګرانو او خواریکښانو د سراسري اتحادیه مشر ډاکټر لیاقت عادل وو. یو لنډ د ملرو دوستانو بیا پس تاسو نور شکایتونه په ګټ وارو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، حاجی نور الله خبرې کوم د زابل ولایت خروارین د سیمې څخه. زموږ د خروارین په علاقه کې د افغان بیسیم شبکه ټپ کار نه کوي، ورور مشکل یو شمیرې ته زنګ وو په شل وارې کې یو ټلیفون مرخی، نو که زموږ دغه مسلین او زموږ دغه مشکل ته دی یو لاره وسنجي، دا یو زموږ ډېر غټ مشکل دی. د منطقې د خروارین نو منطقه په یو کیلومتر کې لږه بل څه لوی دي ستاره ته پروته ده. و سلام مننه ستاسو.
بلې السلام علیکم، محمد زرین خبرې کوم لوګر ولایت نه. مشکل خدا ده ورو ده دا ولایت نه در باغو څخه پرې بار کلاسو غره کې بار ځي او راځي تر اوسه خو نه بار څه یو شی مستنه او دوه مېرم دا د مشران په شیرا باشي غونډې دوی خوري، ایمان ته نه ورکي، اکاریزو دوی خوري، د سرکو دوی خوري، برمو دوی خوري، دا غیر حکومت نه ډېره کېږي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو غرګونکو ته سلامونه وایم. باد له سلامه، زه خالد خبرې کوم.
لکابل نه دما پیغام دا غدا د خاص د ازادي رادو کارکون شو چې دا سوال ده چې په پاکستان کې یو سره په 200 لک 300 لک د 1500 لک روپی دا و ال تیر پکې کړی هغه سره پرکسو دا کوم وطن ته وتښتید آیا دا اوس خلک کوم مرجی ته اوس ارزو کې چې دا پیدا کی بینمینال ته د افغانستان سفارت ته یا چې دا کوم مرجی ته خلک لاړ شي مقصد چې دغه پیسې د مسلمانانو بیرته ورته پیدا کی دا غیدا غدې ما یو سوال ده کړي د هغه تاسو وې ست ان شاء الله تعالی چې د خلکو به ډیر غټ ثواب تاسو وګټي او د خلکو ډیر غټ دنیا وي غو سره په لګړي دي د ډبل شاپ نامو د غ سره په نورم په مخه ښه
بله السلام علیکم زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکه باندې هم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته په مینه ډک سلامونه وایم او زموږ د مخابراتي شبکې چې د افغان بیسیم دی کروشم دی د شخص کار نه کوي موږ غواړو چې د موږ خدمې مترسم کی او سلام په احترام
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم زه یو تن خوونکی انارګل د خوست ولایت څخه خبرې کوم دا چې 14 کاله کېږي د خوست اداره معلمینو ته نمرې نه ورکوي کله یو ځای کله په بل ځای کې ځای ورته وټاکي یا چې بل ولي راشي بیا هغه رد کړي نو په همدې طرز کې یو د ولایتي کمیټه کې یو نفر یو څو نفر دي چې نوشانو رنینه کوي دا هم په دې
زر ولی خان د ننګرهار ولایت د اساره کې غلجوی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام تاسو ته ثبتوم او غواړم د ازادۍ د رادیو د کارکوونکو څخه چې ما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي ما څلور کاله دلته په د اسارک عمومي کلینیک ده د راغه د سچي په نامه باندې لیکې وظیفه اجرا کړه دلته ډاکتران دي هغه په واسطو باندې مقرر دي او دغه ډاکترانو چې څه خپل خپلوان دي هماغه راوستي دلته مقرر کړي دي دلته نوکریوالۍ سیستم نشته غیر حاضري ښه ډېره موجوده ده د کلینیک سامان آلات ټول وړل کېږي کورو ته پټېږي او سره د هغې د وزارت سیتامي په پالیسۍ کې هېڅ څوک نشي کولی چې له یو پامیل څخه دوه کسه په د صحت په بخش کې کار وکړي خو دلته زیات کسان له یو پامیل څخه دوه دوه نفره پکې کار کوي او د دغو دغه اسناد په وزارت سیتامي ته هم رسېږي معلومات یې هم کېږي چې دا پلانکی د پلانکي زوی چې زه حیران دې ته یم چې وزارت څنګه په دې باندې غلی ده او اقدامات نه کوي
الو السلام علیکم زلالی ملنګ د سپمبر لکته ولسوالۍ څخه تاسو ته رحمت ترکوم خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي زموږ په سپمبر لکه مکتبونه ستا د ماشومان پر مخ تل سوي دي په دا درې کاله زه قسم امر ته اخ فهمه چې په دا درې کاله یو شاګرد هم نه پېژنم وتلې نه کتابونه ستا نو استادان ستا او بل کتابخانې اخلي کیږي خانانې جوګو ته اچي نو ما هله دا غواړم چې ما پیغام تاسو خبر کړی و سلام خدا پاک مې قانع بلره
زما دا پیغام دی کندهار ته مولوی ګل محمد خبر کوم د کوم دوال چې د افغانستان په څیر ټول د والیان او جران ټول ډاکټرانی موږ نه مسلکي ډاکټر یو ځای ستاسو کوم کلینیکونه چې په خاني کې ټول دوال اکثر غلا کیږي او خسیر غلط دوال د پاکستان سره دې په ګوري ژوند مې څه خدونه ونه وتی او سم مسلکي ډاکټرانو ته تل چې د ټول ډاکټرانی ته به شاري کوي د ټول پر او خبر کوم کسور دی چې باید افغانستان ته تاسو کار وکړي په سرحد باندې نیوز وکونه ولې د افغانستان لپاره نیوز وکونه ولې د تجارت زراعت باندې کار وکړي فروبو باندې کار وکړي د افغانستان خلک احتیاج د اوسنۍ مهاجرین روان د دوه کارونې خدمتونو کارونه وسی هر ورځ باید خدمت وي نوې کاري د حکومت لپاره دولت لپاره یا لسره ورنه ده
بل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه آزاد خان منوالم د هلمند ولایت د شرکلش کر بازار اوسیدونکو يم زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ ته پاملرنه وکړي زموږ په وطن کې کلینیکونه نشته او سړکان مو وړاندې خراب دي او برېښنا نشته زموږ ته د دولت پاملرنه وکړي
الو سلام علیکم زه د لارښوند د فراولا څخه خبر در سره کوم وروره زموږ خوانه پر دالاره ماسکر ډیر پزابوی پیسې غواړي را په سمره ګرځي وای تا مټر دروند خپل وزن را بار کړی وای 2000 راک 1000 روپی راک ډیرم صح پزابوی څنګه سره نه پاتې لکه دې شي غواړي نو زه خپل مقامات کوري ورسوي
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستاسو شکایت مو واخیستی، دا موضوع او د نورو دوستانو شکایتونه هم په خپل وار سره له مسولینو سره شریکو. مننه کوم ستاسو له پیغامونو څخه چې راستولې مو دي، او زما همکار تای روشان د دغو پیغامونو په تنظیم کې همکاري را سره کوي، مننه ترې کوم. زموږ د ټلیفون شمیرې بیا هم در سره ولیکئ چې د خبرونې په پای کې اعلانېږي، بیا هم اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې راته ووایست. ازادي راډیو یې په امانت سره خپروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سنور کچھ خلق پرنا پسیمری
سمری سنو تسن ور کچ خل پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور بغیر زمستانہ ملا بدار